سلامونه او ستړي مسي وخت د غرمې یو بجې سوانن د زیارت وز د 2015 کال د اکتوبر 8 ده د مشال ریډیو په یو بلګړ کې مزه عبدالحی کاکړ او منور شاه هرکلی کوو. د پاکستان قبایلي سیمو، خیبر پښتونخوا، افغانستان، امریکا په اړه رپورټونه، څېړنې او مرکې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم کوو او یو شمېر نور رپورټونه لرو او په دوه نیمایي کې بورته ونیس پروګرام ته اندېښنې وړاندې کوو. پیل به له خبرونه وکړو. وړاندې کوونکی دی منور شاه.
د خبرونو سرټکی د امریکا ولسمشر اوباما د کندوز هسپتال په برید د افغان ولسمشر او بې پولې ډاکټرانو د ادارې نه معافي غوښتله. پاکستان وایي د منځنۍ ایشیا د هیوادونو سره د تجارت لپاره د گوادر بندر د پرمختګ منصوبه لري او د ایران ستر مشر آیت الله خامنایی تهران د امریکا سره د خبرو اترو نه منې کړې ده. او اوس د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغان ولسمشر اشرف غنی او بې پولې ډاکټرانو د ادارې ام اس اف نه په کندوز کې په یو هسپتال په خونړي امریکایي هوایي برید بخنه غوښته ده. دغه هسپتال چې د ام اس اف په نگرانۍ کې چلیده د روانې میاشتې په درېیمه نیټه د برید ښکار شو، په کې لږ تر لږه 2 کسان ووژل شو. د وایټ هاوس دویان جوش ارنست پرون ویل ولسمشر اوباما د ام اس اف مشر جوین لیوون سره په ټلیفوني خبرو کې بخنه وغوښته او په دغه هسپتال کې د وژل شوو ډاکټرانو او مریضانو د مرګ ژوبلې په اړه یې غمرازي څرګنده کړه. د ارنست په وینا اوباما لیوون ته دا هم وویل چې د دې پیښې کره او شفاف تحقیقات به کوي. بلخوا ام اس اف وروسته وویل چې دوی نه اوباما معافي غوښتې ده، خو دوی اوس هم د یو نړیوال تحقیقاتي کمیشن جوړولو غوښتنه کوي چې د دې پیښې حقایق معلوم کړي. د یادې ادارې اجرایي مشر جیسن کان پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وویل دې لړ کې دوی د افغان ځواکونو، ناتو او امریکا په تحقیقاتو باور نشي کولی.
We've asked signatory states to activate the commission.
موږ له غړو هیوادو غوښتنه کړې چې یو کمیسیون د حقیقت د معلومولو لپاره جوړ کړي، څو په هغو ځایونو کې چې شخړې دي د روغتونونو له خوندیتوب به بیا ډاډه شو. د کمیسیون جوړول زموږ تر ټولو غوره لاره ده، څو په خپلواکه توګه د کندوز قضیه وڅېړي، ځکه چې دا کمیسیون په ځانګړي ډول له نړیوال قانون څخه د سرغړونې لپاره یوازینی مرجع ده.
هلته جوش ارنست ویلی چې ولسمشر اوباما افغان ولسمشر اشرف غنی ته هم ټلیفون کړی دی او په دغه هسپتال کې د کارکونکو او مریضانو د مرګ جوب لپاره ورسره د غمرازۍ څرګندونه کړې ده. د ریپورټونو لمخې افغان ځواکونو تیر ورځ کندوز خار له طالبانو ونیوه. افغان چارواکي وایي چې په تیرو نه ورځو کې د کندوز خار د جګړې پر مهال په سلګونه طالبان وژل شوی دي. افغان ځواکونو ادعا کړې چې تیر ورځ د کندوز د سیمیز هسپتال خواوشا سیمې د چاردرې لور ته د خاکنی، کوتی، ګرد، مرکزی چوک او بالاحصار سیمې له طالبانو ونیولې. د یادونې وړ ده چې کندوز خار د ستمبر په 28 نیټه وسلوالو طالبانو قبضه کړی و. د پاکستان وزیر اعظم میانواز شریف ویلی د منځنۍ ایشیا ریاستونو ته د رسایل لپاره د گوادر بندر په پرمختګ کار روان دی. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکوي چې نوموړي دا سرګندونه پرون په اسلام آباد کې د ایشین انفراستراکچر ډیولپمنټ بانک د نومول شوي مشر جین کوین سره د ملاقات پر مهال کړې دي. نواز شریف په دغه موقع ویلي چې د منځنۍ ایشیا هیوادونو سره د تجارت لپاره معیاري لوی لارې او سړکونه جوړول یې د حکومت په ترجیحاتو کې شامل دي او په دې کې ورسره چین مکمله همکاري کوي. دارا جین کوین هم نواز شریف ته ویلي چې بانک به یې د پاکستان سره د انفراستراکچر په جوړولو او ګټورو اقتصادي منصوبو کې مالی مرستې وکړي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د ایران استر مشر آیت الله علی خامنایی پرون د امریکا سره د تهران په مذاکراتو جاری ساتلو بندیز لګولې ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې ورسته یو لسیزو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لسیزو راهیسه اوس شوي تعلقات بیا درغیدلو امیدونه پیدا شوي وو. خامنایی چې په ایران کې تر ټولو مهم شخصیت ګڼل کیږي 13 میاشتې هم ویلی وو چې د نړیوالو قوتونو سره د اټمی لوزنامې نه پس به نورې خبرې ترې نه کوي، خو وړاندې یې دغه ډول بندیز نه و لګولې. د نوموړي دا وینا د روحان فکره ایرانی ولسمشر حسن روحانی د وینا و سره په ټکر کې ده چې وایي هیواد یې د شام د شخړې د هواري لپاره د امریکا سره خبرو اترو ته تیار دی. په شام کې امریکا او ایران شان د مخالفو اړخونو ملاتړ کوي. روس او شام په اول وار یو دوی ګډ او مربوط پوځي عملیات شروع کړي دي. پرون د روس د دفاع وزیر سرګی شوویګو ویل په کاسپین سمندر کې ولاړ روسی بحري جنگي جازونو د شام په مغربي برخه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اهدافو شپږ ویش راکټونه ویشتلي دي. د روس صدر ولادیمیر پوټین شوویګو ته ویلي هوایي بریدونه به د شام د پوځ سره په مکمله همکارۍ ترسره کوي چې دا راز په ځمکني عملیاتو بوخت د شامي پوځ سره موثره ملاتړ وکړي. د شام د یوې پوځي ذرایع په حواله ویل شوي چې د شام حکومتي ځواکونو د خپلو اتحادیانو په مرسته د دغه هیواد په هما صوبه کې پراخه عملیات شروع کړي چې ورته د روس د هوایي ځواک ملاتړ هم ترلاسه دی. هلته په برتانیا کې میش د شام د انساني حقونو د سار ادارې ویلي د روس جنگي جازونو په هما او ادلب کې ډیر سخت بریدونه کړي. یا د اداره وایي په اول وار د روسي بریدونو پر مهال د شام د حکومتي ځواکونو او باغیانو ترمنځ جګړه روانه ده. او بل خبر دا چې د عراق د پارلمان یو غړي ویل هیواد به ډیر زر له روس وغواړي چې په عراق کې د داعش پر ضد هوایي بریدونه وکړي. حکیم الزمیلی چې د عراق د پارلمان د دفاعي او امنیتي کمیټې مشري کوي تیره ورځ په بغداد کې ویل د فکر کوي چې په راتلونکو څو ورځو یا هفتو کې به په عراق فشار راشي چې له روس نه په دغه هیواد کې د هوایي بریدونه غوښتنه وکړي، خو دا به په شام کې د روس له بریالیتوب سره تړلی وي. بلخوا د روس د ولسمشر ویان دیمیتری پاسکوف ویلي چې تر اوسه عراق د روس نه د داعش خلاف رسمي غوښتنه نه ده کړې. دا تر دې دمه د مشال خبرونه اوس درته د اسلام آباد نظم خبریال ریاض مساخیل د کرنسیو بای او موسم حال درکوي.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د زیارت پورز د پاکستانی روپې مقابله کې د زنی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دی. یو امریکایي ډالر په یو سل سلور روپې سلويخ پیسې غستی کیږي او په یو سل سلور روپې پنځه شپېته پیسې خرڅېږي. یو پونډ په یو سل اته پنځوس روپې لستیا پیسې او یو سل یو کم شپېته روپې شپېته پیسې. یو یورو په یو سل اولس روپې او یو سل اولس روپې پنځوس پیسې. د سعودي عرب ریال په اویش روپې شپېته پیسې او په اویش روپې پنځه اویا پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په اتیش روپې دیرش پیسې او پاتیش روپے پنځه سلویخ پیسې. یو افغانۍ په یو روپے یو شپېته پیسې او یو روپے درې شپېته پیسې. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے دوه سوه شپږ اتیا غستی کیږي او دوه سوه څلور اتیا خرڅېږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د جمعې په ورځ به بنو پیښور او کوټه کې اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه یو کم دیرش او کمه لس درجې، پیښور او بنو کې د پنځه دیرش او شل درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه مو له منور شاو اوریدل او د موسم او کرنسی حال درته ریاض مسخیل درکړل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې نړیواله مرستندوی ادارې ایم ایس ایف پر هسپتال سوي برید باندې بخښنه غوښتې ده. د قبایلي سیمو ځینو مشرانو فاټا له خیبر پښتونخوا سره د شالیم ملولو ملاتړ اعلان کړی دی.
کیم میجا به قانونا به عین وخت رو د اغینا رو وزي د خیبر پختونخوا حصہ د میجا فاټا جوړا کو.
په بونو کې میشت ایساویان وایي چې پولیس د تحفظ نه ورکول ورته ویل دي، خو د دوی خبرګون څه دی
چې د سکورټي میشت نشي روکاوای داس په چارو کو، خو دا خبره ده نه کو چې میج د نه چرچ بندالي.
او په دومنی مای کې یونیز پروګرام تاندې هلی لرو چې د قبایلی سیمې له یو شزینه فعالی مهرین افریدی سره مرکه پکې شامل ده چې د ځوانان لپاره یو اداره چلوي. مقصد یې څه دی؟
بیسیک مقصد زما دا اوس کوم د فاټا ځوان کول دی غمو د ګورنمنت په ایجنډا راوړو چې په دې باندې انویسټمنت سٹارټ کړي نو زموږ په سوسایټي کې زموږ ملک کې زموږ معاشره کې امن هم راځي.
یو شمیر نور رپورټونه لرو له مچالې دو سره اوسئ. اوسم د خبرونه فایل د امریکا د ولسمشر باراک اوباما له ایم ایس ایف څخه د غوښتل سوي بخښنې ځخه پیلو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له افغان ولسمشر اشرف غني سره په کندوز کې په یو روغتون د امریکا الوتکو د برید پر مسله خبرې کړې او بخښنه یې غوښتې ده. نوموړي افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې په راتلونکي کې به د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره وار له مخه هڅې زیاتې کړي. دا خبرې اوباما له اشرف غني سره د ټلیفون له لارې کړې او په ورته وخت کې ژمنتیا ښودلې چې له افغان حکومت سره به د واشنګټن همکاري ادامه پیدا کړي. نور تفصیل د احمد شبر په ریپورت کې.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان له ولسمشر او د بی پولي ډاکټرانو د ټولنې له مشر سره په ټلیفون خبرې وکړې او په کندز کې د بی پولي ډاکټرانو په روغتون باندې د شنبې د ورځې د هوایي برید له امله بخښنه وغوښته. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست تېره ورځ په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل ولسمشر اوباما اشرف غنی ته ډاډ ورکړ چې په راتلونکي کې به امریکا تر وسه وسه هڅه کوي چې داسې پیښې رامنځته نه شي. باراک اوباما بیا افغان ولسمشر ته اطمینان ورکړ چې د له حکومت سره بله نږدې همکاري کوي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست زیاته کړه چې ولسمشر اوباما تېره ورځ د بی پولي ډاکټرانو عمومي مشر جوانیلي ته هم زنګ ووهه او خپله خواخوږي یې څرګنده کړه. د بی پولي ډاکټرانو ټولنې په کندز کې د دوی پر یو روغتون د شوي برید د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د بی پولي ډاکټرانو د ټولنې اجرایي مشر جیسن کان په نیویارک کې خبري غونډې ته د چهارشنبې په ورځ وویل د بشري حقونو د حقیقت موندنې نړیوال کمیسیون دی په کندز کې پر روغتون د شوي هوایي برید د پیښې تحقیقات وکړي او په دې برخه کې د دوی ټولنه د امریکا، ناټو او افغان ځواکونو له لوري پر تحقیقاتو باور نشي کولی. موږ له غړو هیوادو غوښتنه کړې چې یو کمیسیون د حقیقت د معلومولو لپاره جوړ کړي څو په هغو ځایونو کې چې شخړې دي د روغتونونو له خوندیتوبه به بیا ډاډه شو. د کمیسیون جوړول زموږ تر ټولو غوره لاره ده څو په خپلواکه توګه د کندز قضیه وڅېړي، ځکه چې دا کمیسیون په ځانګړي ډول له نړیوال قانون څخه د سرغړونې لپاره یوازینی مرجع ده. د دې کمیسیون په اړه بیا د بی پولي ډاکټرانو د کمیسیون اجرایي مشر وویل له 1991 کال راهیسې دا کمیسیون شته خو له دې څخه تر اوسه استفاده نه ده شوې. له شپږ اویا غړو هیوادو څخه یو باید د تحقیق کفالت په غاړه واخلي. حکومتونو تر اوسه دا کمیسیون نه دی فعال کړی. کمیسیون شته نو اوس یې وخت دی چې باید د دې هدف لپاره فعال شي. د شنبې په ورځ د کندز په ښار کې د بی پولي ډاکټرانو پر روغتون په بمباري کې 22 تنه ووژل شو.
د احمد شیبر رپورټ اورېدې. اوس مرزو قبایلي سیمو ته د فاټا سیاسي اتحاد چې د ټولو ګوندونو یو اتحاد دی د قبایلي سیمو د مسلو د قبایلي سیمو د اف سی آر قانون د ختمولو او هم دغه سیمه په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو لپاره د ټولو ګوندونو یو کانفرنس رابللو فیصله کړې ده. د پاکستان څېړونکي څه فکر کوي چې قبایلي سیمه دا مسله به په ټولګوندیزه غونډه حل سي او کنه؟ په دې اړه په اسلام آباد کې زموږ همکار سراج ظهیر رپورټ لري.
لمشال ریډیو سره خبرو کې د الفاټا سیاسي اتحاد سکتر نثار مومند وی چې د لړکی د جماعت اسلامي د امیر سراج الحق په مشرۍ کې په پیښور کې د شروع په مازیګر یو غونډه وشوه چې پکې د ټول ګوندي سي غونډي را بللو فیصله وکړې شو. د کومې نیټې چې با یو سور ځکی اعلان کړې شي. نو موړي په دې اړه وی
زمونږ په ټینګو په دې سلسله باندې روان دي او په دې زمونږ غوړم روان دي. الله مونږ ډېر زور په دې سلسله باندې د ټولو پاټو اتشي فارغو او دا مون فیصله هم کړی دا د زر چې پاغي کې بعد د ټولو پاتو مشران شرکت دغه ټول مشران دې پکې شامل شي. د پاتو مشران چې کوم دي هغه پکې خامخا شامل شي. نو په دې به مونږ ان شاء الله ډېر زر د اسلام آباد کې مونږ په دې باندې پیښ راوړو. په دې چې مونږ موقف د سیاسي ګوندونو موقف واضح شوی دی او هغه دا دی زمونږ چې مونږ د پښتونخوا عیسایي وو مونږ پښتون پاکستان کېدل غواړو. نه د بلې صوبې خبره شته، نه د ټاټا کونسل خبره شته. نیخ په نیغه سیاسي ګوندونه دې باندې رسېدلې دي. د بعض یو سیاسي نیم جماعت تحفظات شته. مونږ د هغې دپاره چې دی نو جرګه ځو، هغوی مطمئن کوو او په دې خبره باندې به هغوی ځان سره راضي کوو.
د پاکستان تجزیه کاران د دې غونډو په اړه څه وایي؟ کله چې مشال ریډیو د سیمه ایزو او سیاسي چارو تجزیه کار ډاکټر خادم حسین نو پوښتل نو هغه وی
زما خیال چې د غونډو په حواله خو یو خبره دا ده چې د ریاست یا د ریاستي اسټبلشمنټ باندې د فشار راوړلو دپاره خو یو خبره کېدی شي. د غونډو په شکل کې کېدی شي، د سیول سماج تنظیمونو په شکل کې کېدی شي، د میډیا په ذریعه کې دي شي او په مختلفو شکلونو کې دا روان هم دي. خو د دې لپاره چې کومه مهمه خبره ده چې د پاکستان اسټابلیشمنت د فاټا په حواله د انتظامی پیوستون د سیاسي پیوستون کوم انتظام دی اغلته مروج کول دا دومره مهمه خبره دي چې د سره چونکی خارجه پالیسی هم په یو شکل کې تړلې ده او خارجه پالیسی پاکستان کې څوک جوړي هغه معلوم خلک دي، معلومه اداره ده. خو فیصله بهرحال چې د چا په لاس کې ده نو پکار ده چې هغه فیصله وکړي.
یو بل ته قبایلي چارو ته ځیکار ډاکټر اشرف علي مشال ریډیو وی چې د فټه د مسلو د حل لپاره دا قسمه غونډې ډېرې ګټورې ثابتېږي.
په کار خو ډېر څه دي چې حکومت وکړي، او وخت راغلی دی چې یو سل او پنځلس کاله وشو هغه قانون چې د هغې پیغام کې تور قانون وي د هغې د لاندې چې دی د فټه خلک ژوند کوي. نو د جمهوریت په دې دور کې د هغې تور دور خاتمه په کار ده. د اف ټی سی آر د ختمېدو لپاره یقینا چې کوټلي ګامونه اخیستل په کار دي. کوم چې د حکومت کار دی خو فرض که هغې یې نه کوي، نو د هغې دپاره دا قسمه حلې ځلې چې دي نو زما په خیال باندې دا یو پازیټیو ګام دی، یو مثبت ګام دی په دغه اړه باندې. تاسو وګورئ اوس د جمهوریت دور دی، د یویشتمې صدۍ خبره مونږ کوو، او هلته کې اوسه پورې چې کوم دی نو د اف سی آر خبرې دا یقینا چې یو داسې خبره ده چې سړی چېرته په انټرنیشنل فورم باندې ډیپینډ کولی نه شي.
د ذکر ده له دې وړاندې جمعیت العلماء اسلام فی پاکستان پیپلز پارٹی او عوامی نیشنل ګوند هم د قبایلی سیمو په مسلو باندې ټول ګوندیزی غونډې رابللې دي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او هم دغه سی ورته یو بل موضوع ده، هم دغه موضوع ده خو په ډیر اسمل خان کې یو خبري کانفرنس شوی دی. د خبر پښتونخوا د ډیر اسمل خان په دې شار کې د فاټا یو چمې رسیدونکو د بیغونډې پر مهال د هغه قانون ملاتړ کړی چې د فاټا د پارلماني استازو لخوا د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې جمع شوی دی. دغو قبایلیانو غوښتنه کول چې فاټا د خبر پښتونخوا صوبې برخه وګرځول سي. سیلاب مسعود بیا په دې اړه رپورټ لري.
د سلورم په ورځ د ډیر اسمیل خان په مطبوعاتي کوټه کښې د سویلي پښتونخوا سره لګېدل یو سیمو قبایلیانو مطبوعاتي غونډه کښې پریکړه وکړه چې په قومي اسمبلۍ کښې قبایلي نمایندګانو د قبایلي سیمې د پښتونخوا صوبې سره د شاملولو کوم عیني بیل داخل کړی دی، دوی ټول د دغې بیل د حمایت اعلان کوي. په مطبوعاتي غونډه کښې شامل ځنې قبایلیون په دغه موقع مشال ریڈیو تا پدا رنگ وجا غدل.
ایمنم امیر محمد ہے ماسی دیا میجا ڈیمانڈ دادا ہے چکیم پ قومی اسمبلی شے دے میجا پارلیمنٹیرین چکیم بل پیش کڑائی دے میجا دیکھ پ حق شے چ میجا کا بائلی علاقے چکیم میجا بے قانونا بے عین وقت رو ود اگنا رو وزی دے خیبر پختونخوا ہے سات میجا فاٹا جڑا کو
لگ زدا بیٹھنا ہے اور زڑ مدا غواڑی چ دا کالا قانون جکم دا دا مڑنا ہٹاو کی ہمڑا دا فاٹا سیمہ چکم دا دا خیبر پختونخوا تے
ایمانم عبداللہ ننگیال بیٹنائے دا مجا طول ولس وارو چھ مردی با پشتن خواش زمسو او مجا اف سی آر یا تور قانون گنو دا غیر انسانی غیر اسلامی او غیر اخلاقی قانون گنو.
خواز وزیر جنوبی وزیرستان میں تعلق دا ہے میز غنڈ قبیل دا غوڑی چھ میز دا دے کے بی کیس را زمشی
دا محمد نور وزیر ایڈوکیٹ خبر کوم میز دے پشتانی دے وحدت خبر کی چھ پشتون یوشی دا میز پسی نکے چھ کم خانزار شخت آئی دے دا غستل غوڑی بیا کاغام بھی پشاری کا ویتے روی کا خوشی بھی پشاری کا ویتے روی
امنوم خان والی دن سبقا ایڈیس ایڈوکیٹ جرنل دنن چطورا کسان رو غلی ویدہ کبائیلی عوام مشہرون سٹوڈنٹون جرنلیز مختلف پیشے ملگری مزدہ دا گاڑین ہوگا
دا ملگری غن پا دا متفق تی دا غوڑی چے کبائیلی علاقہ دا پا پختون خواش زمش
امنوم سردار جمال الدین دنن چے کم پریس کانفرنس ہو سے پدا شے در شمالی و در جنوبی در رازندہ لکی مروت جنڈولا دا ٹول ایف آر دا ٹول سارا پر شامل وی اور در کامیاب ډېر مؤثر ډېر مزدور پرس کانفرنس وه. د هغې غټه مطالبه دا وه چې پټه دا په کې پی کې شه زم شي.
د مطبوعاتي غونډې نه د ورستې قبایلیانو لنډ شن ته لاریون وکړه او غوښتنه یې وکړه چې هغه قوتونه او کسون د نور قرار کښېني چې څوک د دغې بیل مخالفت کوي او قبایلیون یو ځل بیا د یوویشتمې پېړۍ نه د اولسمې پېړۍ د کاڼي دور ته ورتمبوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
او بیا د قبایلي سیمې مومند ایجنسی د انبار اوسیدونکو او پولیټیکل انتظامیې ترمنځ د دغې سیمې د تعلیم، صحت او نورو ستونزو د هواري لپاره یوه جرګه سوې ده. پر دې مهال د سیمې ولس پر حکومت غږ کړی چې په یاده سیمه کې په سلګونو په سکولونو کې استادان او په روغتونونو کې ډاکټران خپله دنده نه ترسره کوي. په دې اړه به د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزي رپورټ واورو.
د محمد ایجنسی امبار تحصیل چې ولسې د تعلیمي ادارو او د صحت د مرکزونو د نشوالي له وجې ګیلې کوي او وایي چې په تېرو خرابو حالاتو کې د دغه سیمې ولس د ترهګرۍ مقابله په قامي توګه کړې وه او د حکومتي اپریشن نه وړاندې سیمه له ورانکارو پاکه کړې وه، خو حکومت ورسره هیڅ یو رقم مرستې نه دی کړي.
سرور ملک تحصیل امبار نه کلي مې کوتا اطراف نوم دی. موږ په تحصیل امبار کې څلور هسپتالونه دي. په یو هسپتال باندې څلور کروڑ روپۍ خرچه راغلې ده او په هغې کې ول ډاکټران نشته. د حکومت خرچه مو په موږ ته هیڅ پیدا نشته.
او په تیر وختونو کې هم د دې سیمو اوسیدونکي یو ځوان حافظ رشید احمد د پارلمان سینیټر پاتې شوی او د هغه پلار مولانا غلام صادق د قومي اسمبلی غړی پاتې شوی. حافظ رشید احمد وایي چې هغه په خپل وخت کې څو منصوبې شروع کړې وې چې وروسته بیا حکومتي غړي سرته ونه رسولې.
د موسا کاله های سکول دی زما د سینیټر دوران دغه وخت کې هغه منظور کړو زموږ په موجودګۍ کې بلډینګ تیار شوی دی. د بادامرغه استادان ورله نه راځي. دغه رنګې د حد کور سکول چې هغه میډل شو هغه هم دغه رنګې لا فعال نه دی. کومه حواله باندې د دهشتګردۍ خبره ده. د دهشتګردۍ دلته راغلی و دی کې هېڅ شک نشته دی، خو زموږ ملکانانو او زموږ نوجوانانو زموږ ظلمو د انبار په کال کې دننه دننه یا یو نیم کال کې دننه دننه هغه ډېر زر هغه ستونزې ختم شولې.
د انبار د سیمو اوسیدونکي نه یوازې تعلیم، صحت، اوبو او داشان نور مشکلات لري، بلکې له ټولو لوی ستونزې د سړکونو د نشوالي هم ده.
ملک محمد صادق نوم می دی او د انبار د بټمینی اوسیدونکي یم. چې سړک هم موږ ته ضرورت دی، د اسکول هم موږ ته ضرورت دی، د هسپتال هم موږ ته ضرورت دی. زموږ علاقه غربت سره شامل ده. خواست دی خپلو مشرانو افسرانو ته کوو چې موږ ته دا ضرورتونه پوره کړي او د کونډي او د رنډي حق موږ ته خپل وطن کې او خپله خاوره کې میلاو شي.
د لوور سب ډیویژن اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ نوید اکبر نه مې وپوښتل چې که موجوده سکولونو کې استادان او په روغتونونو کې ډاکټران ډیوټي نه کوي، نو په ځدې حکومتي چارواکي کوم رقم عملیات ولې نه کوي؟
کم سټاف چې دی یا کم استادان چې دی هغه هم د دې خورې خلک دي، باید چې دی هم په هغې کې خپل کردار ادا کړي او د دې خلکو نه دا غوښتنه وکړي چې تاسو ولې زمونږ د خورې د بچو ته یا زمونږ د خلکو د ستونزو ته نه ګورئ او خپل ډیوټي خپل فرایض نه سرته رسوئ. دې باندې به بالکل اکشن اخیستلی کیږي. کم خلک چې دا هغې یو عادت جوړ کړی دی چې په کله به راځي او کله به نه راځي دا به بالکل نه.
پولیس وایي چې ډېره موده وړاندې به حکومت دغه خلکو ته ویل چې هغوی دې حکومتي ریټ تسلیم کړي، ولې چې کله هغوی حکومتي عملداري ومنله نو اوس ورسره مرستې نه کوي چې له وجې یې ماشومان بې تعلیمه، مریضان بې علاجه او سیمه پسمانده پاتې شوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
د خیبر پښتونخوا په بنو کې میشت د عیسائی مذهب پیروکاران وایي چې د پولیسو یو مشر افسر ورته ویلي چې د عبادت پر وخت یې خپله ساتنه په خپله وکړي او که داسې نسي کولای نو کلیسا یا عبادت خانې به یې وتړي. د عیسائی مذهب دغه پیروکاران وایي چې د دوی ساتنه د حکومت ذمواري ده او هر څوک چې مذهبي انتشار ته لمن وایي حکومت باید هغوی په ضد ګامونه پورته کړي. د عمر دراز وزیر رپورټ اورو.
زلا بنو کې میشته عیسائی اقلیت وایي د بنو پولیسو حکم ورکړی چې د خپلې عبادت خانې چرچ کې د عبادت پر مهال سیکیورټي یا تحفظ ځان لا په خپله بندوبست وکړی کنی ورنه به چرچ سیل کړي. د عیسائی ټولنې یو غړی نعیم مشال ریډیو ته وویل
قاضي صاحب ته ویل چې موږ تاسو پورتي سره بندوبست وکړي کنه د ډي اس پی ته وایي چې تاسو خپل کسانو درایې کیمرې دي څو چې چار کیمرې ولګایې مس چار بجای آٹھ کیمرے اتنا لگاؤ لی تھی اخل بارہ تیرہ کسوں میں درے سیکورٹی دے پر درائی ایک نمبر میں تب لگا ہوئی سے خاص بول چرچ میں مجھ سلکائی.
ظفر اقبال وائی ہر چاہتا دخپل مذہب پورا آزادی حاصل ادا او که تحفظ نشي ورکولی نو د چرچ سیل کولو یا بندولو دی ورته نه وایي
چې د سکورټي مشته نشي روکوای داس په چار وکړو او دا خبره ده نه کو چې میږ دینه چرچ بندوي. چرچ بندوله هر سړي ته د خپل مذهب ازادي شته ده.
وسیم ایاز چې ډایسیز اف پېښور چرچ آف پاکستان لاړخه بنو چرچ کې د یو نیم کال نه پادری خدمت ترسره کوي وایي د چرچ بندولو خبرې مذهبي انتشار خوروي او دولت د یاد ډی ایس پی پر خلاف ګام واخلي.
دا خبره مکو چې سب چرچ سی زه په هرد کې کوم دی پاس د ماسټر پټ دی سو پر ماتې ته اف دې نه لاړ شي.
په دې اړه مو چې کله د بنو پولیسو مشر دفتر په نمبر تماس ونیو نو د نوموړي سره په خبرو کولو کې بریالي نه شو. بنو کې موجود عیسائی ټولنه وایي دوی به په هر صورت تحفظ غواړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په بلوچستان اسمبلی کې د نهې په ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اسمبلی غړي نصرالله زیري د ملګرو غړیو په ملاتړ تېری کې التبا وړاندې کړ چې پکې د آزاد کشمیر حکومت د هغې پرېکړې په سختو ټکو کې غندنه وکړه چې دوی په خبره هلته د شاوخوا 600 پښتنو کاروبارونه تړل شوي او هغوی ته د کشمیر پرېښودلو امر شوی دی. د اسمبلی تر غونډې وروسته د مشال ریډیو خبریال خدایانو ناصر د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اسمبلی له غړي نصرالله زیري سره مرکه کړې ده. نوموړی وایي
نن دا زمور دا دی صوبے دا پشتون بلو دا دی آئلتی اسمبلی پا اجلاس کی دا پشتونخوا ملی عوامی پارٹی ممبرانو دا غپا نمائندگی ما یو تحریک التوا پیش کئے چپاگی کی مر دا وفاقی حکومت سر غشتن کرے دا چی آگا کشمیر کی چکم پشتانا عباد دی لطیرو آویا کالو رائی سی آتیا کالو رائی سی چنن دا کشمیر آزاد دی چی دوی آزاد کشمیر ورتوائی پا اصل کی دا آزاد کشمیر پشتنو آزاد کرے دی نن پرون چې د کشمیر آزادوي د مجاهد وو نن د کشمیر شاه د میرپور سر باسي ډوډیار سره پښتانه باسي شپږ سوه دوکانونه یې سیل کړي دي
ستاسو د معلوماتو مطابق ولې یې سیل کړي دي ولې یې باسي
خبره دا ده چې دوی وایي پښتون دهشتګرد دی نه غلطه خبره ده پښتون د دې ملک شاری دی د پښتنو په دې پاکستان کې 1,55,000 مربع کیلومتر مځکه ده لہذا زه د پاکستان د یو شهري په حیثیت پاکستان آئین داغ سو مادے دا انسانی حقوق کی دا پاکستان دا آئین مادے ما تا اجازت رکھئی چھ ہر پشتون پا لاہور کی پا کراچی کی پا آزاد کشمیر کی مج دا کاروبار دا جون دا شاری حقوق کو مکمل حق لرو
پا پنجاب کی او سندھ کی پا کراچی کی آلتا ہم پشتانا دا دی نیشنل ایکشن پلان تر راتا گروس تجزو نیول کیجے دا پولیس علاقہ پا آگوی بانی بتا سو سوائے
گر بار بار زمان دا گن مشاران مطالبہ کرے دا چی ما در طول چیز دا دی ملک باشندہ ما ترا وقت پوری دا ملک ستا پشتون پا دا دی ملک پا ہر شار کی دا کاروبار دا جون دا شاری جون تیرولو حق لری لکه څنګه چې په کوټه شار کی ہر انسان حق لری دلته پنجابی موسی ہندوستانی مهاجر موسی کشمیریان موسی زم دا حق لرم چې په پنجاب کی په لاہور کی په کراچی کی په فیصل آباد کی په کشمیر کی کاروبار وکم دا د پاکستان دا آئین خلاف ورزی ده چې پښتانه دوی زکلوی جیلو ته اچي اور تنگئی د شناخت کارت په نامه باندې
نصر الله زیره صاحب اخیری پښتنه مې دا وغه ده چې په خپل تاسو خو په پنجاب کې په سندھ کې په کشمیر کې د هغوی پر ضد باندې قراردادونه او تحریک التوا وړاندې کړي خو خپل په بلوچستان کې په کوټه کې په نورو سیمو کې د پولیسو لخوا د بنشا سرتیرو لخوا هغه کسان چې د هغوی پګړۍ پر سر وي به یو ته د تشک په سترګه قتل کیږي ستاسو حکومت په دې پر ضد باندې دلته
ګوره موږ دلته چې وفاقي حکومت کمی ادارې دي اف سي د وفاقي حکومت لاندې یو اداره ده موږ هغوی ته ویلي دي چې وروره کم سړی شکمنې چار څوک دی چې هغه په یو دغه خلاف اف آی آر سوی دی هغه په یو بد کې ملوث دی هغه کولی سي چار څوک هغه ونیسي لیکن یو پښتون یو غریب سړی یو د ژیرې والا یو هغه سړی چې پګړۍ تړلې وي ته هغه تنګه یې دا ناروا ده موږ به دا رکاوو
دا د بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ غړی نصر الله زیری چې دا داوه کوي چې په کشمیر کې پښتانه پازابوي نو د په اسمبلی کې تحریک التوا پېښ کړی چې زموږ همکار سره یې خبرې کولې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې بلوچستان صوبې گوادر بندر به پر نوو وسایلو سنبالوي او له هغه ځایه به د سړکونو جال د منځنۍ ایشیا تر هیوادونو غځوي نوموړي دا خبره تېره ورځ په اسلام آباد کې د ایشین انفراسټرکچر انویسټمنټ بینک له مشر جین کوین سره د پر محال وکړه په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان راکوي
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د چهارشنبه په ورځ ویلي دي چې د لویو معیاري سړکونو په ذریعه پاکستان وسیع ایشیایي ملکونو سره تړل د پاکستان حکومت ترجیح ده تېره ورځ په اسلام آباد کې د چینایي بینک ایشین انفراسټرکچر انویسټمنټ بینک صدر جین لی کوین سره ملاقات په وخت د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې د دې مقصد لپاره وسیع ایشیایي ملکونو په رسایي ورکولو په اړه د گوادر بندرګاه په جدید بنیادونو جوړول کیږي وزیر اعظم په دې مهال خپلو خبرو کې زیاته کړه چې پاکستان حکومت معیشت مضبوط جوړولو لپاره پوره زم دی او د حکومت توجه پرائیویټ شوبې ته ښه ماحول ورکولو باندې ده وزیر اعظم سره د ملاقات په وخت د جندي کوین وینا وه چې ایشین انفراسټرکچر انویسټمنټ بینک به بنیادي ډانچې او اقتصادي توګه باندې ګټورې نورې منصوبو کې د پاکستان کومک کوي د دې نه علاوه د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار سره مشترکه پریس کانفرنس د ایشین انفراسټرکچر انویسټمنټ بینک صدر وینا وه چې بینک پاکستان کې توانایي ترانسپورټ بندرګاه او ولسی ترقې په شمول نورو شعبو کې د بنیادي ډانچې منصوبو لپاره د فنډونو په فراهمۍ کې دلچسپي ظاهره کړې ده دا هم اویل چې پاکستان کې د بنیادی ډانچې په شعبه کې ډېرې مواقع شته د څنګه چې د اقتصادي ترقۍ لار هواریدی شي پریس کانفرنس د پاکستان د خزانې وزیر وینا وه چې پاکستان د بینک له اړخه د امیر با شړیم لپاره د فنډونو د فراهمۍ به هرکلی کوي اسحاق ډار اویل چې د لوی منصوبې لپاره ځمکه حاصلېږي او د دې د پی سي ون منظوري هم ورکړې شوې ده
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یہ جواب درکئی
وگ ورته ونی سی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
او سم یو نیمه بجه سوې ده. منور شاه د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغان ولسمشر اشرف غنی او بی پولې ډاکټرانو د ادارې ایم ایس ایف نه په کندوز کې په هسپتال په خونړي امریکایي هوایي برید بخنه غوښته ده. دغه هسپتال چې د ایم ایس ایف په نگرانۍ کې چلېده د رواني میاشتې په درېیمه نیټه د برید اخکار شو. په کې لږ تر لږه 2 کسان ووژل شو. د ریپورټونو له مخې افغان ځواکونو تیره ورځ کندوز ښار له طالبانو ونیو. افغان چارواکي وایي چې په تیرو نهو ورځو کې د کندوز ښار د جګړې پر مهال په سلګونو طالبان وژل شوي دي. د یادونې وړ ده چې کندوز ښار د ستمبر په 28 نیټه وسلوالو طالبانو قبضه کړی و. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د منځنۍ ایشیا ریاستونو ته د رسایي لپاره د گوادر بندر په پرمختګ کار روان دی. نوموړي دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې د ایشین انفراستراکچر ډیولپمنټ بینک د نومول شوي مشر جین کوین سره د ملاقات پر مهال کړې دي. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنائی پرون د امریکا سره د تهران په مذاکراتو جاری ساتلو بندیز لګولې ده. د نوموړي دا وینا د روښان فکره ایرانی ولسمشر حسن روحانی د ویناو سره په ټکر کې ده چې وایي هیواد یې د شام د شخړې د هواري لپاره د امریکا سره خبرو اترو ته تیار دی. روس او شام په اول وار یو دوی ګډ او مربوط پوځي عملیات شروع کړی دي. پرون د روس د دفاع وزیر سرګی شوویګو ویل په کاسپین سمندر کې ولاړ روسی بحري جنگي جازونو د شام په مغربي برخه کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې په اهدافو شپږ شراکتونه ویشتلې دي. او د عراق د پارلیمان یو غړي حکیم الزمیلی ویلي هیواد به یې ډېر زر له روس وغواړي چې په عراق کې د داعش پر ضد هوایي بریدونه وکړي. خو نوموړي زیاته کړې چې دا به په شام کې د روس له بریالیتوب سره تړلې وي.
دا خو منور شاه ست خبرونو لنډیز درته وړاندې کړل. دا چې د پاکستان مطبوعاتو نن په خپلو اداریو کې څه لیکلي سراج سحر ورته کتنه کوي.
نن د پیښور نخ پریدونکي د پښتو وحدت ورځپاڼه خپله اداریه کې لیکي افغانستان کې د امریکې لوړ پوړي کمانډر په بلواسطه توګه منلې ده چې د پاکستان پوځ د ښه او بدو ترهګرو ترمنځ فرق نه کوي. جنرال جان کیمبل دا هم ویلي دي چې پاکستان په خپلو سرحدي سیمو کې د فعال ترهګرو پر ضد جارحانه ګامونه اغستې دي او په دې موقع دا هم منلې ده چې د افغانستان په شان پاکستان ته هم د ترهګرو او توندلارو لخوا سخت زیان رسېدلی دی. او دې لړکې اوس د پیښور په بډه بیر سیمه کې د فضایي ځواکونو په اړه د شوي حمله یادونه هم کړې. د ادارې په وینا چې افغانستان کې د امریکې د لوړ پوړي کمانډر لوري دا منل چې پاکستان پرته له کوم امتیاز څخه د ترهګرو پر ضد ګامونه اخلي زیات مهم ځکه دي، ځکه چې په تیرو وختونو کې پخپله امریکا پاکستان څخه د ترهګرۍ پر ضد د نورو ګامونو اغستو غوښتنه کړې. نو که وکتل شي نو پاکستان دا وخت په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد اپریشن پیل کړی دی او د هغه اپریشن لکه لا امنیتی صورتحال کې تر ډیره حد خواله هم راغله او اولس د سکون سا اغستې ده. خو چونکه د پاکستان او افغانستان حالات نیغ په نیغه په یو بل اثر لري نو ځکه د هیواد د ننه امنیتی وضع کې د خواله د تسلسل برقرار ساتلو لپاره ضروری ده چې د پاک افغان پولې په غوره طریقې سره سار وکړي شي او دغلته دورانکارو په تګ راتګ لک نظر وساتلې شي. اداریا اخیری کلی کې پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو کې د امنیتی صورتحال د ښه کېدو تر ټولو غوره او مناسب لار د دوانو هیوادونو له لوري په حقيقي مانو کې تر هغه خپل ګډ دښمن ګڼل او د تر هغه پر ضد په خپلو کې په خلوص سره یو بل له لاسونو ورکول دي. د تر هغه د مخنیوي لپاره دوانو هیوادونو له پکار دي چې یو بل سره د استخباراتي معلوماتو تبادله وکړي او خپل منځي مرستې سیوا کړي. نو هله به ممکن شي چې لدې منطقې تر هغه ختم شي او دوانو هیوادونو کې امن راشي. بل پلو جنگ روس پانه خپل ادارې کې په تعلیمي صورتحال لیک کړي او وایي چې سرکاری تعلیمی ادارې ملک کې د غریبو خلکو د پاره د تعلیم خو او اسانه ذریعہ ده. خو افسوس چې د تیری اوږدې مودې راسته دا ذریعہ د حکومت د توجه نه وته ده او د دې حالات ورس پورس خرابيږي او د استادانو په ګډون دا سرکاری تعلیمی ادارې د نورو بنیادی ضرورتونو نه محروم دي. ادریه مخکلي کې چې د یوې شمیرې تر مخه ټول ملک کې 2000 اسکولونو کې د ماشومانو دپاره د سکولو پاکې اوبه نشته او دې کې تر ټولو خراب حالات سین کې دي، چېرته چې 1,000 ادارې د پاکو اوبو انتظام نه لري. دا راز بیا پنجاب، خیبر پختونخوا او بلوچستان دي. د دې سره سره د استادانو د کمی، تش په نوم استادان، د چت نشتوالی او دغه رنګ نور شکایتونه هم عام دي. ادریا اخر کې لیکي چې مالدار خلکو بیا هم خپل بچی پرایویټ ادارو ته لیږي، خو غریب به څه کوي؟ باید چې حکومت دې اړخ ته پام راوګرځوي، ځکه چې د ملک لویه برخه په سرکاري اسکولونو کې سبق وایي. نو دا راز دا ماشومان د ملک د راتلونکي دپاره ډېر اهمیت لري او حکومت له دا خلک له پامه ویستل نه دي پکار.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د مینا په پیښه کې د پاکستانی حجانو د وژنې او مړه کېدو او د لادرک کېدو وروسته اوس په پاکستان کې د سعودي عربستان په اړه د ولس رایه منفي سوې ده. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې په کندوز کې د هغه امریکایي بمباري په اړه د ناټو مشر قمندان جنرال جان کمبل ویلي چې دا یوه غلطي وه چې 22 کسان پکې ووژل شول. د دغو دواړو مقالو مهم ټکي له مجد بابراو.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي چې تر ډیرو کلونو پورې سعودي عربستان په پاکستان کې د یو داسې مقدس هیواد په توګه پیژندل کېدو چې د هرې پښتنې او نیوکې نه مبرا و، خو تېره میاشت رامنځته شوې د مینا پیښې د دغه هیواد هغه حیثیت داغدار کړو کوم چې مخکې و. په دغه پیښه کې یو شمیر پاکستانیان ووژل شول او یو شمیر کورنۍ اوس هم د خپلو لادرکه شوو خپلوانو په لټه کې سرګردان او ناخبره دي چې د هغوی د کورنۍ هغه غړي چې حج له تللي وو چېرته او په کوم حال کې دي. د ورځپاڼې په خبره د دغې صورتحال له امله په پاکستاني ولس کې غوسه راپارېدلې او ځکه د دغه هیواد حکومت شخصي ټلویزیون چینلونو ته خبرداری ورکړی دی چې داسې بحثونو او مذاکرونو دې ډډه کوي چې پکې په سعودي عربستان نیوکې کېږي. ورځپاڼه مخکې لیکي چې سعودي عربستان تر کلونو پورې په پوځي او ولسي توګه د پاکستان سره مرستې کړي دي او ډېر زوړ ملګری هیواد دی، خو د موجوده وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب سره په ذاتي توګه هم ډېرې کلکې اړیکې دي او هغه ځکه چې کله پخوانی ډکټیټر پرویز مشرف د هغه د منتخب حکومت پر ضد پوځي کودتا وکړه او ښاغلی شریف ونیول شو، نو بیا هغه سعودي عرب ته جلا وطن شوی و. ورځپاڼه د یوې پاکستاني ورځپاڼې هغه خبره نقل کوي چې پکې ویل شوی و چې په ځای د دې چې د پاکستان حکومت د سعودي عرب حکومت نه جواب طلبي کړی وای، نو د دغو حجیانو او د هغوی کورنۍ سره ډېره د بې انتها سنګدلۍ مظاهره کوي. د تېرې نهې په ورځ د پاکستان د مذهبي چارو وزارت د لاهور یو عدالت نه غوښتنه کړې ده چې هغه یو کس چې عارف ادریس نومیږي د منع کړل شي چې د مینا د پیښې په اړه مقدمه درج نه کړي. عارف ادریس وایي چې حکومت د ولس نه ډېر حقیقت پټ کړی دی. بلخوا واشنگټن پوسټ لیکي چې تېره اونۍ په کندوز کې په یو روغتون هوایي برید د هغه 14 کلن ویرونکي جنگ یاد تازه کړو چې د دغه هیواد ولس یې ځپلی دی. د ورځپاڼې په خبره دغه روغتون چې د بې پولي ډاکټرانو غوندې یوې غیر متنازع غیر دولتي ادارې چلولو ویلي دي چې دا هوایي برید د جنگي جرمونو په زمره کې راځي. امریکا ژمنه کړې چې د دې پیښې پلټنې به ډېر ژر پیل کړي، خو په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل ویلي دي چې دا برید د غلطۍ نه شوی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
روس په شام کې د ننه له لری واټن څخه د داعش پر ضد راکټي بریدونه کړي او تیر ورځې بیا هم په دغه هیواد کې د حواله لارې بمباري ته دوام ورکړی. د روس د دفاع وزیر په شام کې تر اوسه په څه د باندې یوه اونۍ کې ویشتل سوي اهداف مهم یاد کړل، خو ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا ویلي چې باید اصلي نتیجې ته انتظار سو. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې رپورټ احمد شیبر وړاندې کوي.
روسیه او سوریه د لومړي ځل لپاره په همغږي پوځي عملیات تیر ورځ ترسره کړل. روسیه الوتکو بمونه وغورځول او له کشتیو څخه یې کروز توغندي وویشتل. د مځکې له لارې بیا سوریایي ځواکونو یاغیان په نښه کړل. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو وویل 4 روسي جنگي بیړیو د کسپین له سمندرګي نږدې 1.5 کیلومتر لري د سوریې په لویدیځ کې پر داعش شپږ ویشت توغندي وویشتل او خپل ټول هدفونه یې له منځه یوړل. شویګو زیاته کړه چې په دې برید کې ملکي سیمې نه دي لګېدلې. په سوریه کې د روسیې د پوځي عملیاتو په اړه د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو تیره ورځ په سوچي کې د روسیې له ولسمشر سره په ګډې غونډې کې د هغو بریاو په اړه چې روسانو په سوریه کې ترلاسه کړي دي وویل. د سپتمبر له دېرشمې د قوماندې 19 مرکزونه، 12 وسلتونونه، یو بیا زغروال ګاډي، شپږ ورکشاپونه او د چاودیدونکو موادو او وسایلو فابریکې چې په موټرو او نورو وسایطو کې کارېدلې له منځه تللې دي. د دفاع وزیر د دې څرګندونو په ځواب کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل دا وار له مخه ده چې نتیجه واخلو، خو کوم څه چې تر اوسه شوي دي هغه پرته له څه شکه چې ډېر مثبت دي. د روسیې د ولسمشر او دفاع وزیر غونډه د تلویزیون له لارې خپرېده او د خبرو پر مهال دفاع وزیر داعش ته اشاره وکړه او ویل چې د استخباراتي معلوماتو له مخې د داعش د قوماندې مرکزونه، د وسلو د زیرمو ځایونه او د روزنې مرکزونه معلوم شوي دي. د سوریې په لویدیځ کې چې پر کومو سیمو بمباري شوې ده، په دغو سیمو کې داعش نشته او د بشار الاسد د رژیم مخالفان دي چې د ځینو ډلو روزنه امریکا کړې ده او هغوی ته یې وسلې ورکړې دي. په دغو ډلو کې یوه هم د لوا سقور الجبال ډله ده چې یوه منځلارې ډله ښکاري. د دې ډلې یوه قومندان رویټرز اژانس د چهارشنبې په ورځ وویل چې روسي الوتکو د دوی د وسلو مرکزي ډیپو د حلب په لویدیځ کې ویجاړه کړه. تېره ورځ د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو هم وویل چې تر اوسه د روسیې په 500 هوایي بریدونو کې یوازې 2 ځله داعش په نقشه شوی دی. نوره بمباري د منځلارې اپوزیسیون پر ځواکونو د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې شوې ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د روس په اړه مو رپورټ له احمد شیبر واورېدی. هم د روس په اړه یو بل رپورټ بلکې مرکه لرو، هغه دا چې د افغانستان د ولسي جرګې یو پلاوی د دغې جرګې د دوهم مرستیال نظیر احمدزی په مشرۍ ماسکو ته ځي. سوال ته د داعش اسلامي دولت وسوالې ډلې پر مسلې خبرې وکړې. له نږدې یوې اونۍ راهیسې روس په شام کې د داعش پر ضد هوایي بمبار کوي او ماسکو په افغانستان کې هم د داعش هلو ځلو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. نو دا ویره شته چې روسان په افغانستان کې د شام په څیر بمباري ونه کړي. زموږ همکار قادر حبیب د ولسي جرګې له دوهم مرستیال سره مرکه کړې او په پیل کې ماسکو ته د هغه د سفر د وخت پوښتنه کړې ده. نظیر احمد صاحب په جواب کې وایي
څو لسم تاریخ باندې به موږ حرکت کوو. تقریبا درې آزاد ولسي جرګې چې په راس کې زه په خپله یم، د روسیې د پارلمان لخوا نه موږ دعوت شوي یو.
د دې سفر هدف هم څه ده؟
موږ هدف دا ده چې موږ دغه تشویش چې کوم یو اوس د موږ همسایګانو سره مواجه دي، د داعش موضوع ده او دا بار بار سره موږ ویلي چې دا یوازې د افغانستان لپاره تهدید نه ده، دا د همسایګانو لپاره هم تهدید ده. او موږ په وضاحت سره هلته دا ووایو چې همسایګان نه با موږ دا غوښتنه وکړو چې د افغانستان د حریم خلاف ورزي ونه کړي. په هیڅ صورت باندې موږ چاته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان داخل کې دوی عملیات ترسره کړي. موږ دا غوښتنه ده چې موږ امنیتي سکتور لرو، هغې سره بلا معاوضه هوایي ځواکونو مرسته کولی شي، نو موږ کولی شو چې داعش له منځه یوسو په افغانستان کې.
په هوایي مرسته خبره وکړه، څرنګه مرسته هغوی کولی شي؟ آیا هغوی کولی شي هوایي عملیات ترسره کړي؟
نه، هیڅ صورت لکه مخکې ما خبره وکړه، موږ به هیڅ چاته اجازه ورنه کړو. موږ خپل مستقل هیواد یو، خپل امنیتي سکتور لرو. که دوی غواړي او ویره ورسره یې له دښمنانو نه یا له داعش او له بل نه، نو دوی د هوایي ځواکونه د موږ په اختیار کې راکړي. دا غږ موږ یوازې روسیه نه ده، په چین موږ کړی ده، په هند باندې هم کوو، په ایران او په ټولو همسایه ممالکو باندې. یوازې د افغانستان لپاره خطر نه، د ټولې منطقې لپاره خطر ده.
د روسیې دفاع وزیر ویلي ده چې د روسیې د خارجي سیاست په اولویتو کې د داعش اول ده او بیا طالبانو سره مبارزه ده. موږ ولیدل چې دوی په سوریه کې عملاً هلته هوایي عملیات پیل کړي ده او طالبانو په باره کې هم دوی خپل اندېښنه ښودلې ده. د دې امکان شته چې په افغانستان کې هم داسې عملاً په عملیات کې په یو شکل هغوی برخه واخلي؟
دلته چې د موږ د فعلي نظام لپاره کوم ګواښ وي یا د موږ د ولس لپاره ګواښ وي، هغه که په هر نامه وي، که هغه د طالب په نامه وي، هغه که د داعش په نامه وي، هغه که د القاعده په نامه وي، ټول موږ ته یو دښمن ده. په دې عمراتو کې ما لکه مخکې یادونه وکړله، په هیڅ صورت به موږ چاته دا اجازه ورنه کړو چې د دوی راسي د موږ حریم کې دننه او دلته عملیات ترسره کړي. موږ به مستقل هیواد یو، خپل امنیتي سکتور لرو او ماشاءالله انشاءالله افتخار پرې کوو. موږ که هر څه غوښتنه دمن امنیتی سکتور ته باواله کیږي او دمن خپل ځواکونه به عملیات ترسره کوي. نه دا چې روسان نه مونږ دا غوښتنه وکړو چې دوی جهازونه د داسې په افغانستان کې نه په ارتوبانو کې یا نور مسایلو کې دا په هېڅ صورت باندې مونږ چاته اجازت نه ورکوو.
د افغان پارلمان غړی سید احمد زئی چې د مشال ریډیو له همکار قادر حبیب سره مرکه کوله چې دوی افغانستان د افغانستان یو پلاوی روسیې ته د سفر پلان لري.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
او سم د خبرونی په ورستی برخه کې د هفته اونیز پروګرام تاندې هلی لرو. وړاندې کوم کې دا فرخنده اسد.
په تاندې هلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د قبایلي سیمو د ځوانانو لپاره د خیر ښېګړې او تعلیمي پرمختګ د یوې کارکوونکې مهرین اپریدی سره خبرې کوو.
او یو د یو خوشحال وخت را روان دی فاړه کې او هغه د لپاره پکار دی چې زموږ ځوانان ټول تیار دي او مونږ ان شاء الله تیار هم یو. مونږ
د خیبر ایجنسی د تیرا سره تعلق لرونکي مهرین اپریدی په قبایلی سیمو کې د ځوان کول د پرمختګ، تعلیم او روزګار لپاره کار کوي او د دغه لپاره یو اداره فاټا یوت فورم هم جوړ کړی دی. مهرین د پېښور پوهنتون نه ماحولیاتي ساينس کې شپاړسم کړی دی. د خپل ادارې او کار په اړه دا وایي.
کم چې موږ حالات ګورو د فاټا او بیا زمګه د قبایلو چې کم ځوانان دي نو هغه چې کوم بیسیک حالات وو زموږ کم چې راتلونکي جنریشن چې لري او کم چې دا روان جنریشن دی دې چې کوم مسایل دي. کله چې ما دا وکتل کله چې ما د خپل خلکو مجبوریانې وکتل هغه چې کوم هغه څنګه وخت یې لګیا دي نو هغه ټایم د ماډه کې دا راغل. د 2011 خبره ده چې زموږ د قبایلو اواز مخکې رسول لپاره یو چې جهت کول ضروری ده او د خلک په کار دي چې هغه زموږ د فاټا او خاص کر زموږ کم چې ځوان کول دي او بیا کې فیمیل دې مسلې دې مخکې یو ستې ګورنمنت په اجنډا راولي. نو دې لپاره 2011 او 12 کې موږ د افورت ورک په پیما یو اداره جوړا کا فاټا یوت فارم په نوم باندې او هغه کې بیسیک مقصد زما دا او چې کم د فاټا ځوان کول دي هغه موږ د ګورنمنت په اجنډا راولو چې دا کم ځوانان دي دا ډېر امپورټنت اسټ دي تاسو ان اټس ا ټایم ټو انویسټ اون دیم بدی باندې انویسټمنت سٹارټ کینې زموږ په سوسایټي کې زموږ ملک کې زموږ معاشره کې امن هم راتلی شو دا ډېر امپورټنت ایجنټ اف چینج دی.
دا چې د مهرین سره د قبایلی سیمونه نورې جنکۍ هم د دوی په اداره کې کار کوي او کنا په جواب کې دا وایي.
کل فاټا یوت فارم چې اوس دین مونږ غلط چینج کړی دا مونږ د تو یو فاټا یوت امپاورمنت اینڈ ډیولپمنټ اسوسییشن او فاټا یوت فارم مونږ سره د دې میل او فیمیل د موږ پښتنې خويندې او پښتنې رونه دوانه قبایل چې هغه دوانه د پلیټفارم انډر موږ کار کو په یو میچور انډرستانډینګ باندې او مونږ سره کافی فیمیل چې کوم اوس مخکې راځي لګیا دي او دا د فخر محسوس کوم کله ما د فاټا ځوانانو ته आवाज اوچت کو د فاټا ځوان کول د پاره د فاټا خلکو د پاره نو هغه ټایم په زموږ سوسایټي کې ایونلی کم چې زموږ میل سایډ دی زموږ رونه دی هغه کوم لکه دا شنه غږ چانو پورته کړي او زه تلنه د فاټا ځوان یو ځوان کول کیو را پاسې دلې چې زموږ د فاټا خلکو د پاره یا ځوانانو د تاسو نېشنل لیول باندې د ریګنیشن ورکې هغه مسلې موږ ساتي چې نو ماشاالله اوس هغه نه بعد ډیر زیاتې فیمیل راغی او ورس پرز د دې غزياتي او اویر نشته زیات وشو.
مهرین اپریدی وای په 2012 او 2013 کال کې دوی د هغه وخت گورنر نه ځوان کول لپاره د پالیسۍ د جوړولو منځوري واخیسته او بیا په دغه کار اهم پیل ک د دغه پالیسۍ لمخې دوی کوشش کوي چې د قبایلی سیمو د ځوانانو مسلې هوار کړي. مهرین وای باید دغه پالیسۍ اوس حکومت عملی کړي.
2012 او 2013 کې موږ په باندې کار کړو. 18 ترامین چې کلو شو ناغه کې کم چې فیډرل لیول باندې کم چې یوت منیسټری وا هغه دې صوبو ته ورکړه. نو حنا کې کم چې څنګه قبایل چې موږ فیډرل ګورنمنت سره یو نو کله چې په فیډرل لیول باندې د ځوانانو کم چې یوت منیسټری وا هغه ختم شو نو که تاسو خیال وکړئ نو موږ چې کم د فا فاٹا زوانان لپاره لږ ډیر فاند یا کمل تن پروګرامونه روان نو هغه ټوټ لیبان شو هرې صوبې خپل یوت منیسټری جوړه کا ټول خپل خپل ادارې جوړې کې هرې صوبې کې هغه د ځوانانو په ترقی باندې هغه د پر کار شروع کو مختلف هرې صوبې خیبر پختونخوا بلوچستان ټول خپل خپل بیا ځوانانو پالیسی جوړه کا یو پالیسی چې کوم غوته وایو هغه پالیسی جوړ شولې نو په دې وخت کې مونږه د اواز پورته کو کوم د فټ ځوانان دي هغه الریډي مونږ فدرل ګورنمنت سره یو فدرل ګورنمنت الریډي هغه د یو منیسټری اختیار کړي صوبو ته ورکو نو اوس په دغه د فټ ځوانان چې هغه مسلې یا هغه د کوم پروګرام پر راځي ډیولپمنټل پروګرام یا نور سکیمز هغه به چرته نه راځي نو دې حق کې بیا موږ گورنر صاحب سره ملو شو موږ هغه نه دا یو جنون ډیمانډ وکړو چې د فټ ځوانان لپاره هم تاسو یو یوت پالیسی جوړ کړئ کوم چې هغه د ډیولپمنټ هغه ډیولپمنټ هغه ایجوکیشن امپلایمنټ انټرپرینورشپ نو چې څومره مختلف هغه انګیجمنټ لپاره هغه ترقی لپاره سپورټس د مختلف ځم شوبيري بدې باندې تاسو پوره مکمل پالیسی ورکړئ تاکه دا ځوانان چې دا موږ په یو یو پلیټ فارم باندې روان شي او هغه یل تل لپاره ډیولپمنټ کول روان شي چې هغه یې هغه انوالو شي دې حق لپاره گورنر صاحب هغه ټایم دا پالیسی منظورم کا او هغه ویل چې خامخا به دې کار روان کړي دا خبره خبره ده سره سره موږ وته یو بل ډیمانډ هم کړو چې فاټا سیکریټ کې د ځوانانو لپاره یو تفیر ډپارټمنټ هم اوپن کړي هغه هم اوپن شول بیا هغه باندې موږ ډېر اډوکسي وکړو موکو او اوس دا پالیسی چې راغه پایپ لاین کې راولډي جوړ شوی دا موږ سرکار کړی دی او تاسو په تر زمګه بد قسمتې دار شي کلم شي حکومت بدل شي گورنر بدل شي نو کم شي تړې پالیسی دی او ډېرې څومره چې زمګه کاون روان یا بیا سلو شي سټاپ شي بیا دوباره نوې پستر وړ یا غي ته ریکوست کول غواړي نو دې وخت موږ دوباره هم کوشش کوو لګي چې گورنر صاحب سره کم چیرې ته مې تا باقي سي بیا غي سره موږ ملاقات وشي او موږ غي دا یو ډیمانډ وکړو تاسو دا کم چې پالیسی ته دوباره ریوپن کړئ او دا بدی باندې کار شروع کړی تا کبدی کار شروع شو نېشنل انټرنیشنل دوه ډونرز براشي او دلته زموږ فاټا کې کوم چې زموږ ځوانان دی هغه د لپاره بډي ترقیاتی کارونه سٹارټ شي هغه د بډیر هنر او ډیر هغه جاب او ډیر مسلې به حل شي
دا چې د قبایلی سیمو ځوانان د فاټا آئینی او قانوني حیثیت په اړه څه نظر لري په جواب کې مهرین اپریدی وایي
کوم وګورو نو کم چې زموږ قبایل دي د ایف سی آر لاندې کم چې یو ریګولیشن دی هغه انډر تقریبا د لاست تقریبا د سل کالو نه دی لاندې لګیارې دا زموږ کم چې د آئینی حقوق دی هغه څه پورې فاټ خلکو له ملو نه دي نو کم چې ځوان کول دی هر یو که تاسو یو انلی لکه زده نشین ویلې چې په لاس کې یو لس نه لس کسان په یو دی کې وي ټول کم ځوانان چې هغه دی ټایم هغه د حکومت باندې نظر دی موږ پارلیمنتین باندې نظر دی او هر یو کس چې هغه دی د تور قانون دی تمغه یو تور قانون وایو دی نه ځان خاصول غواړي دا چې زموږ ترقی ټول لارې بندې کړې دي دا قانون چې دی زموږ کم چې قبایل دي هغه بند کړی دي آزاد نه دي موږ قبایل آزاد نه یو خره کوئی قبایل آزاد دي موږ آزاد نه یو ولې آزاد نه یو موږ د تور قانون کم چې په دنیا کې دا مشهور دی دا یو تور قانون دی دی قانون لاندې موږ اوسه پورې جګړه شوې یو نو زموږ ټول نه اول خدا و چې موږ د زموږ کوم چې پارلیمنتری دي زموږ ځوان کول چې په دې باندې ډېر زیات خوشاله لري چې کم از کم فرست ټایم زموږ د فاټا کم پارلیمنتری دي زموږ ایم ان ایس دی هغه یو आवाज پورته کو چې د فاټا خلکو له آئینی حقوق ورکړي شي او زیات تر کم چې زموږ ځوان کول دی هغه سوچدارې صفات الله کوم چې زموږ قبایلی علاقے دي هغه ته د آئینی حقوق ورکړي شي خدا دې یو ځان ته یو 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 صوبې سټېټس ورکړي شي دا به بیا ته خبره وي ځکه چې زموږ مسایل ډېر زیات دي او کومګا دې له یو آئینی حقوق ورکړي شي نو زموږ فاټا به ترقی وکړي او بلدا شي دې کې وایو امن هم راشي
د پاکستان په قومي سملای کې د فاټا د خوځو لپاره هیڅ مختصټونه نشته او مهرین وای دوی په دې اړه خپل کوششونه پیل کړی دي چې باید د فاټا خوځو د هم د پارلمان غړي جوړ کړل شي او باید د دوی لپاره خپل مختص سټونه وي
بالکل جی دا زموږ ډېر غټه بدقسمتي ده ځکه چې کومو ګورو معاشره یو معاشره چې هغه هغه ته کوم اهم کردار یو فیمل یو خدای چې راغی د اهم کردار د معاشره کې او زموږ یو پر امن معاشره جوړول کې ځکه چې یو ماشوم چې یو بچی چې هغه د مور غېږه اوزي نو یو پر امن معاشرے کی دخدی ډیر اهم کردار دی او په قسمتې دار چې زمونږ فیمل یا زمونږ د قبایلو سیمې چې کوم خدي دی هغه په دې بدی پالیسی میکینګ یا زړه مچا په بدی لیول باندې سپورې رانغې نه دی هغه आवाज مخ ته راغو نه دی هغه غږ مخ ته راغو نو اوس وخت سره غل چې سخ اجد چې کوم د فاټا نمدا فایند دی هغه هم غی اواز مخکیو د پاره غی مسائل مخکیو د پاره په پارلیمان کې هم د فاټا فیمل کوم چې دغه خزی دی د غی مخصوص سیسنه په کای څنګه چې پاکستان نورې دغه خويندې لري هرې صوبې خپل سیسنه دی بیا په قومي سملې کې خپل سیسنه دی او په صوبایي سملې کې خپل سیسنه دی خو په قسمتې سره دغه کوم چې د فاټا خويندې لري هغه سپورې د حکومت په ایجنډا رښتا نه زموږ حکومت یا زموږ ګورنمنت چې هغه ته پوری زموږ خلکو ته ډېر امپورټنس ورکړی نه دی چې دې مسایل دي تاریخ دي مسایل چې موږ مخکې څنګه ورو په دې مسایل باندې مخکې دي چې کله دې مسایل یو بره په پارلیمان کې یو بل دې کې ډیسکس شي چې دې خلکو له موږ سره ورکول دي دې مخکې څه مسایل دي نو دې لپاره موږ لګیا یو ډیفرنٹ پلیټ فارم نه مختلف دې کې د خپل پرسنلی ثرو میډیا هم دې لګیا ما او سره سره تم چې پالیسی میکر کې غوښتل فرام غو کانټاکټ کیو بار بار موږ تم دا وایو چې کم سم اوس وخت چې راغلي دي چې تاسو فیمل شامل کړئ رنګ خوين دي چې غم بدی ترکی بدی پروسس کې شامل کړئ
مہرین اپریدی وای دی پفاټا کې د جنکو د تعلیم لپاره هم حالې ځلې کوي ځکه چې د دوی په فکر یوازې تعلیم د قبایلو ټوله مسلې هوارولې شي
بالکل که تعلیم وګوري تعلیم نه بغیر معاشره ترقی نشي کولای مخ نشي تللی او خاص کر زموږ قبایل سیمه کې د ټولو ماشومانو کاغذ چې نه کیږي کاغذ لکان دي زموږ راتلونکي جنریشن دا بار بار دا خبره کوم چې موږ اوس یو حالات نه روان یو جنگ حالات نه وروتو زموږ کم چې بیا تر خلک چره هغه ټول په کمپونو کې دي کمپونو کې د لاس کالو نه زمونگا دے خیبر جنتے نارت وزیرستان ساؤت وزیرستان دا ٹو علاقی شری کم کی زمونگا بچی را ہو سی دیال تانا نو کمینگ لکر نن اب لس کا لباز زمونگا یو بلا دے اغٹا مسالہ مخیطر را دیو اغٹا اون اغٹا مسالہ دا دا لس کا لباز بکم کی زمونگا دا نن سب بچی شری کم چی لسو کال دا غب دشلو کالو بی نون سر بطیر یو غٹ یو جنریشن چری یو دیر زیاد او غټ د کوم چې نوې کول چې روان دي ځوانانو هغه هم سره اډوکیشن نه بغیر دي نو دا به موږ لپاره په قبایلی سیمو لپاره نه بلکې ټول دنیا او پاکستان لپاره ډیره غټه مسله به جوړیږي ځکه چې تعلیم نه بغیر موږ یو پر امن معاشره یو ترقی یافته معاشره نه شو جوړولې نو دې لپاره هم لکه زموږ کوشش دا لري چې دا ستیت خبرې دي دوه سکول ته باید دوه ډیر ماشومان بهر دي چې هغه ماشومان کم کم ماشوم به موږ راوړو سکول ته به بوزوره څنګه په خپل کم کم ځوان کول دي موږ دونه کوشش کولا چې موږ اویرنس کولا یو هغه په والدین کې هغه مور پلان ته موږ دا میسج ورکو موږ زو علاقو ته زو آی ڈی پی کیمپس ته زو چې تاسو خپل بچیانو باندې کم تعلق ته او کچې نه دي په ځوانو باندې سبق وایې ځکه چې مخکې ان شاء الله پرو امیدار کې امید سره موږ ګورو لګیو چې فاټا زموږ قبایلی سیمه اوس پرامن شوی دی او ان شاء الله یو ترقی او یو خوشحال وخت را روان دی فاټا کې او هغه د لپاره په کار کې زموږ ځوانان ټول تیار دي او موږ ان شاء الله تیار هم یو موږ تیار یو چې موږ د خپل علاقې زمواریاں اوس اوچتی کو ځکه چې څو پورې زموږ ایجوکیټډ یو خپل علاقو ته واپس لاړ نشي زموږ غونې خلک مہرین غونې لاس نورې مہرین د سې نور زموږ رونه دي هغه کم چې دلته په خبر کې لاهور کراچي کې ناس دي ځکه چې حالات خراب دي الته نوکریا نه کوي چې دا ځوانان څو پورې واپس لاړ نشي یو خپل علاقې د پر کار ونه کی دینه بغیر کې دی نشي ان شاء الله څونه چې وګورم لګي زموږ ځوان کول اوس تیار دي هغه وی چې موږ دیواری ته وو تاسو مریض دیواری واچو ان شاء الله یقین هم دارې څنګه امن راشي او حالات سازگار شي او یو د آئینی حقوق ملو شي تاسو به وګورئ چې قبایلی سیمو ځوانان چې هغه به بغیر له تنخواه خپل د علاقې لپاره خپل لغه لپاره به درازي او دفترونه او دینه به آبادې
دا وا د دې اونې تاندې اهلي خبرونه چې تاسو واوریده زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای په امان.